افغانستان کې د سهار لس بجې سوی. السلام علیکم. نن د جمعې ورځ ده، د وریا حمل یو لسمه د مارچ یو دیرشمه. د دې خبرونې ډیره برخه نور بستې یا شکستې سکوت پروګرام ته بیله سوې ده. که وخت وو ځینې راپورونه هم خپروو. اوري چې یو شمیر ښځې چې طالبانو یې طلاق لغوه کړی اوس پټې اوسي. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د بدخشان ولایت د پنځو ولسوالیو مواصلاتي لارې د غرونو د شویدو له کبله بندې سوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون پنجشنبه راپور ورکړ چې د مایمی ولسوالۍ په پلچک چوبی سیمه کې غر شویدلی دی. په مایمی ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت ولسوال مختوم عبدالله راشدي ویلي چې د دې پیښې په نتیجه کې د خواهان، نسی، شکی، مایمی او کوف آب ولسوالیو ترمنځ د تګ راتګ لارې له دوو ورځو راهیسې بندې دي. د ملګرو ملتونو دوو ادارو په ګډه افغانستان کې په مخدره موادو دروژدو کسانو د تداوی لپاره له څلورشتو مرکزونو سره د خوراکي موادو، طبي وسایلو او درملو مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سي وایي چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام په همکاري دغه مرستې کړي دي. دا اداره زیاتوي افغانستان کې 3.5 میلیون تنه په مخدره موادو دروژد دي او د دغه هیواد د معتادانو د درملنې په اکثره مرکزونو کې د امکاناتو د نشتوالي لکبل درمل او نور ضروری شین نموندل کیږي. د ملګری ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې دې ډول مرستو ته به دوام ورکړي څو په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره اسانتیاوي زیاتې سي. د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو پراختیایي اداره وایي د جاپان او اروپایي اتحادیې په مرسته په افغانستان کې 45,500 تنو ته یې حرفوي زده کړې ورکړي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون پنجشنبه پر خپل ټویټر پاڼې ولیکل چې په دې پروګرام کې د ښځو او ماشومانو د ظرفیتونو لوړولو ته زیات پام کړی دی. د پاکستان د مالیې لپاره د دولت وزیره عائشه غوث وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور په اړه موافقه د باور د نشتوالي له کبله ځنډېدلې ده. پاکستان چې اقتصادي وضعیت خراب دی او پورونو ته اړتیا لري، له ډېرې مودې راهیسې د پیسو له نړیوال صندوق سره په خبرو بوخت دی چې پور ترلاسه کړي. عائشه غوث پرون د پاکستان د پارلمان یوې کمیټې ته وویل چې حاضر دمه د پور مسأله د اعتماد د نشتوالي له کبله ځنډېدلې ده. پاکستان وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د 1.5 میلیارد ډالر پور د اخیستو لپاره د دغه صندوق یو شمیر شرطونه پوره کړي دي. د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی پرون پنجشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د ایران د مرکزی بانک د نږدې 2 میلیارد ډالر ضبط سویو پیسو د آزادولو لپاره د ایران غوښتنه رد کړه. د محکمې چې د هالنډ په حق کې ده وویل د نیویارک په سیټي بانک کې د 1 میلیارد ډالر بانډونو او د هغو د سود په اړه د قضایي پریکړې صلاحیت نه لري. محکمې په عین حال کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د ځینو ایرانیانو او شرکتونو چې شتمني ضبط سوي دي د حقونو سرغړونه کړې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر علي کوهن له خپل آذربایجاني ساري سره په کتنه کې د ایران پر ضد له باکو سره د همکاري پر اهمیت ټینګار وکړ. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف چې په لومړي ځل اسرائیل ته تللی د چهارشنبه پر ورځ په تلابیب کې د خپل هیواد سفارت پرانیست. کوهن پرون پنجشنبه له بایراموف سره په تلابیب کې د خبرو پر مهال وویل اسرائیل او آذربایجان یو شان ګواښونو سره مخامخ دي او د ایران د خطر په اړه هم دواړه یو شان درک لري. د متحده عرب اماراتو دولت مشر او د ابوظبي واکمن محمد بن زاید خپل مشر زوی د ابوظبي ولیعهد وټاکه. محمد بن زاید یو کال پخوا د متحده عرب اماراتو د دولت مشر په توګه دنده پیل کړه. د متحده عرب اماراتو د رسنیو د راپور له مخې د محمد زاید ورور شیخ منصور بن زاید ال نهیان د اماراتو د مرستیال دولت مشر په توګه ګمارل شوی دی. بیا هم پرونی ته ښه راغلاست. ورزو د راپورونو برخې ته. یو شمیر ښځې چې طالبانو یې طلاق لغوه کړی اوس پټې اوسي. فرانس پریس خبری اژانس له یو شمیر دا ډول ښځو سره چې د پخواني حکومت پر مهال یې په دې خاطر چې خاوندان یې نشیان وو یا یې نفقه نسوی ورته برابرولی یا یې له دوی سره تشدد کاوه طلاق اخیستی و خو اوس په دې خاطر پټې دي چې د طالبانو حکومت غواړي هغوی بیرته پخوانیو میړونو ته وسپاري. تر دې مخکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم په دې اړه راپور خپور کړی و، خو طالبانو د واشنگټن پوسټ دا راپور رد کړی و. د طالبانو ستره محکمه وایي چې د طلاق د فسخه کېدو او بیا نکاح وخت د محکمو دی. تفصیل په دې راپور کې.
د مروی په مستعار نوم یو شزه چې تاو تریخواله ورسره شوی او پخوانی میړه یې غاښونه ورمات کړي وو. وروسته له دې چې ورته وویل شول چې طلاق یې بیرته اخیستل شوی، له خپلو اتو ماشومانو سره پټه اوسي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې وروسته لري چې د 2021 په اګست کې طالبان بیا واک ته ورسېدل. د مروی میړه ادعا وکړه چې دی مجبوره کړای شوی و چې مروی ته طلاق ورکړي. د راپور له مخې دغه سړي ځایي قومندانانو ته قناعت ورکړ چې مروی ته امر وکړي چې له ده سره بیرته یو ځای شي. مروی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د اولونو یې همغه ورځ ډېر وژړل. مروه وروسته له خپلو 5 لوڼو او 2 زامنو سره سلګونه کیلومتره لیرې د خپلوانو کور ته وتښتېده. یو شپیر وکیلانو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو پر وروسته میاشتو کې څو ښځو ویلي وو، کله چې د طالبانو سیمه ییزو قومندانانو ورته وویل چې طلاق یې لغوه شوی، بیرته خپلو پخوانیو میړونو ته وسپارل شوې. واشنگتن پوست ورځپاڼې په تېر حکمیاشت کې په یوه راپور کې ویلي وو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د طلاق زرګونه دوسیې رد شوي دي. له دې راپور وروسته د طالبانو د سترې محکمې مرستیال ویاند مولوي عنایت الله په یوه ویډیوي پیغام کې داسې وویل:
که بلفرض یو ځای بعضې نافرمانه ښځې د خپلو خاوندانو څخه تښتېدلې وي او جعلي طلاق نامې ولري او د خپل ځان د طلاق شرعي ثبوت ونه لري، د شریعت امر او د محاکمو مکلفیت دی که اول خاوند د دعوې په صورت کې خپل حق ثابت کړي نو ښځه د اول خاوند ده.
د فرانس پرس خبري اژانس په راپور کې د سنا په نوم د یوې بلې ښځې کیسه هم راخیستل شوې ده. دا 15 کلنه وه چې د تره زوی ته چې تر دې 10 کاله مشر و ورکړل شوه. سنا چې اوس پټه اوسي وایي چې که به یې ماشوم ژړل یا به خواړه ښه نو میړه وهله. سنا د وړیا حقوقي خدماتو د یوې پروژې په مرسته په محکمه کې له خپل میړه طلاق واخیست، خو کله چې ځایي چارواکي ورپسې راغلل ژوند یې ورخراب کړ. دا له دې کبله پخوانی میړه ته بیرته ورغله چې خبرداری ورکړی شوی و چې 4 لونې به ورڅخه وګرځول شي، خو کله چې میړه لونې نورو کسانو ته په نامه کړې، سنا او اولادونه یې وتښتېدل، ځکه چې لونه یې ویلي وو چې ځانونه وژني. دې له تیښتې وروسته د خپلوانو په مرسته یو کوچنی کور چې یوه خونه یې لرله ومونده. سنا وایي هر کله چې دروازه وټکول شي ډارېږي چې میړه به یې وي او اولادونه به ورڅخه یوسي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
کابل کې وشمیر آنلاین پلورون کې وایي چې په ورستیو کې د توکو د پلور بازار کمرنګ سوی دی. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې په ورستیو څو ورځو کې ترې د هیڅ ډول جنس د اخیستو غوښتنه نه ده سوې. په ورستیو کې په افغانستان کې په آنلاین ډول د شیانو د خرڅولو بازار تود سوی و.
په کابل کې یو آنلاین پلورونکی شمس وایي چې په دې ورځو کې د پلور بازار په ټپه ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته ویل چې په 2014 کال کې د 0 ډالر په بودیجه آنلاین پلور پیل کړی و، او په تیرو کلونو کې په دې توانیدلی و چې خپل پانګه 10,000 ډالرو ته لوړ کړي. شمس وایي خو په دې ورځو کې دا چې د افغانستان خلک اقتصادي ستونزو اغیزمن کړي، د دوی کار هم پیکه شوی دی.
دو سالا والا فروشات خیلی خوب بود.
په هغه کلونو کې پلور خوراخه و، دا چې پلور و نو پیسې هم لاسته راتلې. په اوس وخت کې که زه د فیصدي په حساب درته ووایم، آنلاین سوداګري 50% راښکته شوې. له پخوانۍ پانګې څخه مو 50% مصرف کړي، زیان مو هم کړی دی.
حتی 50% از مصرف شده و تاوان کردیم.
پرویز عزیزی یو بل ځوان دی چې د آنلاین بازار له لارې د تلویزیون او برېښنایي وسایلو په پلور بوخت دی. هغه وایي چې د آنلاین پلور بازار کم شوی دی، او په خبره یې په تیره یوه اونۍ کې هیڅ پلور نه دی کړی. هغه چې له 5 کلونو راهیسې د آنلاین خرڅلاو په برخه کې کار کوي، د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
فعلاً اقدر مردم طرفدار از این نیست.
اوس مهال خلق د آنلاین پیرودلو طرفدار ندی. خلق بازار ترازی تو کی ګوري، هر هغه څه چې اړتیا لري په ارزانه بیا او په ټیټ کیفیت کې لټوي او پیری. ټولې پانګونې بندي شوې دي او بازار ورځ تر بلې کمزوري کیږي.
پوینټر اومده میره بازارش ضعیف‌تر شده رئیس.
په ورته وخت کې د آنلاین پلور یو شمېر پیرودونکي وایي چې د کار عواید د کموالي له امله نش کولی خپل د ضرورت وړ توکي له آنلاین بازار را ونیسي. ماجبین سالار ازادي راډیو ته وویل چې پخوا به د کار په وخت کې د اړتیا وړ توکي په آنلاین ډول اخیستل، خو اوس چې بیکاره ده دا کار نشي کولی.
بعد از آمدن طالبا کار خود عزیز
طالبان لارا تگلوس ما خپل دند له لاس اور کروس په کور نسته. زما اقتصادي وضعیت ښه نه دی، د اړتیا وړ شیان نشم اخیستلی. له بده مرغه د ډیرو کورنۍ اقتصادي کچه ډیره ټیټه شوې ده، دوی د پیرودلو توان نه لري.
دا چې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د آنلاین بازار د بیرته ښه کېدو لپاره څه پلان لري، ومو غوښتل چې د یاد وزارت له ویاند عبدالسلام جواد څخه یې وپوښتو، خو هغه له ژمنې سره سره ځواب رانه کړ. افغانستان کې آنلاین پلور د خلکو ترمنځ د سوداګرۍ یواله نوې لارو څخه وه چې د جمهوري نظام له سقوط مخکې تود بازار درلوده. ډیری دغو پلورونکو په ټولنیزو شبکو کې پاڼې درلودلې چې دا پاڼې د خپلو محصولاتو د اعلانولو او د پیرودونکو د راجلبولو لپاره کارولې، خو د آنلاین پلور یو شمېر اخیستونکو له دې وړاندې په دې نیوکه کړې وه چې د آنلاین بازار په اعلانونو کې دغو محصولاتو کیفیت چې مشتریانو ته سپارل کېږي ډېر توپیر لري.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لطاسو سرده.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، تاسو ته ازادي رادیو نور بس د خبرونه اوري. زملالی بشیر يم، تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. نن په دې خبرونه کې پر خپل سر توقفونو په اړه خبرې کوو. په دې ورستیو کې د شوزو د زده کړو فعالان نیول سوي دي. دا د افغان شوزو د زده کړو فعالانو او هغو خلکو ته څه پیغام رسوي چې غواړي لوڼې تعلیم وکړي. د راتلونکي لپاره شوزي څه حل لارې وړاندیز کوي چې د دوی حقونه هم خوندي سي او پر خپل سر توقفونه هم ودرېږي. د خبرونې په پیل کې ستاسو پام یو راپور ته اړوم او وروسته به له خپلو میلمنو سره پر موضوع خبرې وکړو. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې د بشري حقونو د مدافعینو له نیولو او شکنجې څخه لاس واخلي.
د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي تر څو د بشري حقونو د مدافعینو له نیولو او شکنجې لاس واخلي. دغه کمیټې په یو اعلامیه کې چې تیره ورځ ناوخته خبره کړې، طالبان تورن کړي چې د بشري حقونو په مدافعینو د فشارونو پاچولو سره د افغانستان د باشعوره ټولنې په بدن خپل وروستي ګزارونه کوي. په اعلامیه کې د بشري حقونو او زده کړو د فعالانو رسول عبدی او متی الله ویسانی ولو او د غشان د علی عزیزی، نرگس سادات او الهی د لاورزی تریتم کېدو ته په اشاره لیکل شوی چې په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعینو شکنجه غواخل او نیول ورستر بلې زیاتیږي. رسول عبدی پارسی د هرات پونتون مخکینه استادو چې د کورنۍ د غړو په خبرې د رواني حمل میاشتې پاتمه په کابل کې د طالبانو لوري ونیول شو تر دې دمه نادره کده، خو طالبانو دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. متی الله ویسا د قلم لار ټولنې رئیس او د زده کړو فعالو چې څلور ورځې مخکې طالبانو ونیو چې په کور دننه او بهرې ګڼ غبرګونونه راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ویسا د غیر قانوني او نظام ضد کړنو له امله نیول شوی، خو تازه د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو سره په یو مرکه کې دا تورونه رد کړل.
موږ هیڅ داسې پټ حرکت نه دی کړی، دا نه یو کومه سیاسي ډله ده، نه کومه وسواله ډله ده. دا د یو ملت مدني حق دی، د ټولو انساني اسلامي حق دی. د هر انسان موږ دغه اسلامي حق پر ایزم ادا کړی ده او دا به بیا هم ادا کوو د خپل ملت دپاره، د ښې راتلونکي دپاره، ځکه چې زموږ ملت اوس هم د خپلو اساسي حقونو څخه چې تر ټولو مهم تعلیم دی دا د دې څخه محروم دی. که د تعلیم حق مشکوک وي نو راځي دنیا دې ووایي چې دا شی مشکوک دی.
دی غوښتنه کوي چې متی الله ویسا دې ژر تر ژره خوشي شي. علي عزیزي د تیر جمهوري حکومت پر مهال د هرات زندان مسؤول و چې د تیر میلادي کال په اپریل میاشت کې کورنۍ ادعا وکړه چې هغه د طالبانو له لوري تریتم شوې ده. نرگس سادات د ښځو د حقونو فعاله چې نږدې یوه میاشت وړاندې په کابل کې ونیول شوه او الهه د لاورزۍ چې ادای کوله د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پخواني ویان سید خوستی په زور نکاح کړې وه، له هغه تر طلاق اخیستو وروسته یې کورنۍ ادعا وکړه چې اوس هغه د طالبانو د استخباراتو په بند کې ده. خو طالبانو د دغه ادعاګانو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه وایي ملګري ملتونه، نړیوال بنسټونه او په ځانګړي ډول په افغانستان کې دخیل هیوادونه د خپل مسؤلیت د بشري حقونو، د بشر د اساسي حقونو ناوړه چلند، تهدید، ځورولو او نیونو په اړه چې د شرعي او بشري قوانینو خلاف دي ادا کړي. همدارنګه دي د ساري وژنو او لټولو ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او فرهنګي ساحو څخه د ښځو د تدریجي حزبولو په اړه خپل دریځ روښانه او دا اصول دي له طالبانو سره د هر ډول تعامل لپاره سره کرښه وګرځوي. په اعلامیه کې دا شوی چې طالبان د بشري حقونو د مدافعینو په ویرولو سره د ټولو بشري معیارونو خلاف عمل کوي او په دې سره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ټولو کنوانسیونونو ښکاره سرغړونه کوي. د بشري حقونو د مدافعینو په اعلامیه کې راغلي چې د اوسني وضعیت دوام او په دې اړه د نړۍ چوپتیا د بشر د حقونو د فعالانو لپاره د نه منلو وړ دی. هڅه مو وکړه چې د بشري حقونو د مدافعینو د دغه اعلامیه او ادعاګانو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د دغه راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
تاسو د ازادي رادیو نور بستی خبرونه اورئ. په راپور کې مو واردل چې د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې د بشري حقونو د مدافعینو له نیولو او شکنجې څخه لاس واخلي. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو د فعالانو نیول زیات کړي دي. په دې کې ښځې او نارینه شامل دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د شذو د حقونو فعالانې قمر نیازی، دنیا صافی، لطیفه خورم وردک او اوجی امیل میلمانی دي. دوی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. ټولو ته شرغ لاست وایم. لومړی پښتنه به اغلی اوجی امیل تاسو څخه وکړم، تاسو د هغو خلکو چې د نجونو د زده کړو په اړه باندې فعالیت کوي په افغانستان کې، او خلک او د طالبانو حکومت دواړه هڅوي چې باید نجونې تعلیم وکړي، د دوی ول زیات سوي دي. تاسو دغه ته په څه توګه ګوري؟ څه فکر کوي چې دا خبره څومره د اندېښنې وړ ده؟
مننه کوم. لمړی تاسو ته د نو خوندو ته چې په داس کې ګډون لري، ټول اوریدون په تاسو خپل سلامونه او د نښت وړاندې کوم. ولا یعنی څومره چې فکر کوي، یعنی د انسان هغه د انساني وجدان ته ټکان ورکوي، دا رقم کړنی، دا رقم نیونی، دا رقم برخورد چې یو څوک خپل هغه حق حقوق د پاره غټ پورته کوي، نه څوک وژني، نه خشونت کوي، نه تاوتریخوالی کوي، نه جنگ کوي، فقط غواړي چې دا زما حق دی په ډېر مسلمت آمیز شکل. اما چې ویني هغه کسان چې خپل غټ پورته کوي، تریتم کېږي، نیول کېږي، پنا کېږي، لیدل کېږي هم نه، او څوک یې پوښتنه هم نه کوي. دا واقعا د اندېښنې وړ ده. ډېر زیات ډېر کسان یې هغه کړي دي، یعنی غمګین کړي دي. زه چې دوستانو سره په تماس کې کېږم، تاسو باور وکړئ چې زیاتره د دې جرات نه کوي چې خپل آواز پورته کړي، خپل غږ پورته کړي، خپل دریځ وښيي. د ټولو هیلم دار دا کدا حالت دوام وکي، دوی یو نسل لمنځه یوړو، یو نسل به فلج شي. بل اخره دا ټولنې دا درد به ډیر ورسته به خلک احساس کړي چې دا څومره د ټولنې د پاره تاوان رسې، یو موږ د تمدن د کاروان نه څو نشاته وغورځولو، او د نابودۍ او د جهالت کندې ته ورنږدې کړلو. یعنی افغانان ټول هیلمند چې که ډوډۍ لري که نه لري، که حالات سم و که نه و، دوی غوښته چې جینکۍ و هلکان و ماشومان ټول تعلیم وکړي. دا یې آرزو و. دې وطن کې چې اوسېدلي دي، هیله کوي چې د دوی آینده روښانه وي. په دې عصر، په دې زمان کې که څوک تعلیم ونه لري، معلومداره خبره ده چې د هغوی ژوند، د هغوی آینده به تباه او برباد شي. هیڅ مور و پلار دا هیله نه لري چې اولادونه یې آینده یې له منځه لاړ شي، او په ترنګمۍ کې ژوندو کې، په تکلیفونو کې. ځکه دا هغه انساني احساس ده چې خلک د خپل اولادونو په مقابل کې لري، او د دې ټولنې په مقابل کې لرو، د دې وطن په مقابل کې لرو. دا لوی خیانت دی، دا ملي خیانت دی، دا ظلم دی چې روا دی، دا ناروا دی.
مننه آغلی امیل زبیرت تاس ترازم. آغلی قمر نیازی زستاس چه خبشتن کن تاسی ده آغلی امیل خبری واوری دلی دوی ویل چه هاگا کسان چه ده حقه حقونو لپر مبارزه که ونیول کیجی دوی ده خبر ده اندیشنی ور بو بلل او ویل چه یو نسل به ده افغانستان فالسی. خوشای طالبان لدوی سر موافق نوی. تاس پا دی برخه که چه اندیشنه لاری چه ده زدکرو فعالین چه نول کیجی راتلون که چه دول وینی تاسی ده زدکرو او ده فعالانو.
السلام علیکم و رحمت الله. هیله ده چه شو راز ولاری تاس ده و ده مجلس گردنوالو تا او همچنان ده ازادی رادیو ټول مینوالو تا نیکی هیلی وراندی کوم. ستاسی ده پوښتنې زواب تا باید راسم چې موږ کلونه کلونه ده قربانی ورکړی. اوله دوره د امان الله خان په دوره کې چې کله مکاتب یا خونځې د نجونو پر مخ خلاص سو، ښځینه مکاتب جوړ سو، په هغه وخت کې هم حبیب الله سقاو پورته سو او موږ یې شاته وغورځولو. د ملا په نامه باندې، د عالم په نامه باندې یې غږ اوچت کړل، خلک یې راپورته کړل، زموږ ټول نافهم هم ناپوه خلک یې راپورته کړل او بالاخره د مکاتبو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړلې، سفرونه یې بند کړل. دغسې یو ستر ناورین یې راوړله چې هغه دغه دورې چې د تاریخ زما یادیږي چې زه تحلیل لرم، چې زه مطالعه لرم، پسې راتېر سه. دغسې د انقلاب دوره چې بیا یاده کړو، د انقلاب په دوره کې دغه مجاهد صاحبان هم، دغه سیاف هم، دغه ګلبدین حکمتیار هم، دغه ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او احمد شاه مسعود چې دوی مجاهدین صاحبانو، دوی راکټونه په مکتبو غورځوله، نجونو ته یې دا اجازه نه ورکول چې مکتبو ته ولاړ سي، په پوهنتونو کې انفجارونه کوله چې پوهنتونو ته نجونې ولاړ نه سي. د دوی د خوا څخه موږ دغسې شاته غورځېدلي وو. بیا چې راغله اوله دوره کې طالبان محترمین چې بیخي ګرسره یې ټول مکاتب یې بند کړل، د نارینه او د ښځینهو پر مخ باندې درسونه بند سو، هغه را دوره خو تیر اسوله. بیا برته اوس په جمهوریت کې چې یو څلک زره د علم په ارزښت پوسوله، یو څلک زره خلک مشوري سوله، یو څه خلک مو دانا سوله، یو څه خلک مو په دې پوسوله، د علم په ارزښت پوسوله چې نړۍ پرمختګ کړی د نن د علم او پوهې پر مټ دی. موږ ته اسلام دا را باندې دا تاکید را باندې کړی دی، یعنی شریعت کې دا راغلی ده چې تاسې نور ادیانو ته احترام وکړئ، خپل دین ته خدمت وکړئ. متاسفانه موږ کفار وینو چې ټولو ادیانو ته خدمت کوي او صداقت کوي، هیڅ نفرت دین نه کوي، مګر موږ چې مسلمانان یو موږ د ټولو ادیانو دپاره تنفر لرو. ولې په څه تناسب باندې دا تنفر په موږ کې پیدا شوی ده؟ ولې موږ دا اخیسته لرو چې یو انجلۍ باسواده سو، تعلیم یافته سو، هغه به نو د کفري دغه ته واوړي؟ ولې اوړي؟ په څه دلیل اوړي؟ دغه منطق ولې نه لري؟ اوس بیا هغه دوره راسربېره سوله، بیا موږ یو ځلې یو قرن یا نیم قرن شاته غورځول کیږو. د سیم نه ده چې یو لس کاله یا شل کاله به موږ شاته غورځېدلو، نیمایي پېړۍ موږ شاته غورځول سوي یو. همدا اوس چې دومره موږ په دغه حالاتو کې، په دغه شرایطو کې، هغه فعالان چې نه غواړي چې دغه پېړۍ موږ شاته وغورځېږو، هغوی مبارزه کوي، هغوی کار کوي، هغوی ږغ اوچتوي، هغه ته له منځه وړي، هغه په داسې مرموز ډول باندې له منځه وړي چې څوک یې پوښتنه نه شي کولای د ویرې. بیا یې بندي کوي، تهدیدوي، فشار ورباندې راوړي، کورنۍ باندې فشار راوړي. یعنی د افغانستان ټول خلک گوادی شاهد دی چې وستا اصلا کوم سیاسي شخصیت نه وو، اصلا کوم سیاسي حرکت نه درلودله، اصلا هغه په د طالبانو خلاف کوم خبره اعلان نه کړي. نو ولې نن طالب د هغه فقط دغه لپاره چې د علم او روشنایي لپاره کار کړی، په دې خاطر یې محکومي نه بندې کړی ده، نن سزا ورته ورکوي، نن یې محکومي په دې نوم په هغه نوم یې تورنوي. دا خو موږ جوته ده چې موږ پیړی پیړی موږ شاته غورځي، د علم او د معرفت څخه مو لیرې کوي، چې دا ستر ناورین دی. زموږ دا اوس هغه تشویشونه، هغه زموږ پریشانۍ، هغه زموږ فریادونه چې راوچتیږي، په دغه دلیل کیږي چې موږ خپل اصلا تر فشار لاندې یو. چې ولې یو ځلې خو دې مکتب بند کړه، پوهنتون دې بند کړه، بیا دې دغه وکړه سیاسي معاملو ته دې واړوله، بیا یې اوس بېرته دې په دې خاطر چې سیاسي معامله وسي ودې ویل چې تر امر ثانی پورې ماتال یو. بیا اوس نو هغه کس چې په دې برخه کې خصوصي فعالیت لري هغه هم نه پرېږدي، هغه هم سرکوبه یې. دا څه رنګ دورین ده؟ دا څه رقم اقتدار ده داخلك تغواري ده بخي قر سرد خلق تشويشونه پیدا کړی دي
مننه اغلی نیازی زبرت تاسو ترازم اغلی دنیا صافی تاسو د اغلی نیازی خبرې هم اوریدلې د اغلی امیل هم دوی وویل چې افغانانو په هر دوره کې قربانی ورکړي د اغلی نیازی وویل چې خلک چې د رنجونو د زده کړو فعالین دی یوازې په دې ګنانی ول کېږي چې دوی د رنجونو د زده کړو لپاره فعالیت کوي تاسو په څه نظر یاست چې دغه خلک ولې نیول کېږي د رنجونو د زده کړو لپاره چې فعالیت کوي او خلکو ته وایي چې خپل رنجونه شونځي ته ولې ژي
ډیره زیاته مننه سلامونه تاسو ته ملګرانو او میهمانانو ته او اوریدونکو ته دا د یازی سایت هغه یازی سایت په بل خوره کې نوم هي څنګه نه دوه خبرې تایید کوم به هم باندې چې مو په دا دونه کلمه کې مخکې لاغه کې په هغه نور د تاریخ کې څه وکړ چې په دوستان په وخت و نور او بل په جمهوریت وخت موږ دونه په سختي د ارزښت په علم د موږ خلک لک پوس او ما خلک د ذکر تاثیر وکړ په دغه شل کار خپل ځان په یو شخصیت یو خپل ځان یو شخصیت جوړ کړ تر څو چې خپل وطن ته خدمت وکړي مګر دا زما په نظر دا اوله ځان نه ده په افغانستان کې د سیاسيات راځي او چې دانشمندان او یا فعال مدني او استادان لکه استاد مشال او وسه متي الله وسا همداسې نور کله چې د وطن په لار کې او د حقیقت په لار کې او د وطن د ماشوم لپاره خدمت کوي تحصیل کوي د تحصیل د ماشوم د وطن د ماشوم نو تحصیل لپاره زیار باسي او غواړي چې د وطن یو نسل آگاه کړي او هغه خبرې کې تر خپل د هغه د خپل ژوند نه چې هغه څه کولی هغه څه وکړي خپل وطن ته خپل جامعه ته خپل کورنۍ ته دا دوی نه پریدي چې دوی ستونزه ولی د هغه څوک چې د علم سره مینه لري غواړي خدمت وکړي ولی دوی سره دښمني لري زموږ په هیواد کې حقیقت وایل خپل حق وغوښتل د تحصیل حق وغوښتل یا همداسې نور کارونه چې ښځینه وکړي که نارینه وکړي د دې د طالبان له حکومت خوا نه سرکوب کېږي هغه نه پریږدي د دوی ستونزه دا ده چې نه غواړي افغانستان لکه نور هیوادونه غوندې پرمختګ وکړي غواړي لکه مخکې چې په کالونه کې په کانها کې همداسې د تاریخي او بدبختی روانه او اوزباری اوسم هم داسې اوسي ولې دوی خپل ځان په هغه نه کوي چې زمونږ هیواد په دغه وضعیت په داسې بدبختي وضعیت اوسم قرار شتون لري که داسې وضعیت جریان واوسي په همداسې به تر اخره په کلونه همداسې بې پاتې کېږي د مهارات ستونزه د داسې نه غواړي دا نسل پوه او آګاسي مخصوصا د نارینه ښځینه چې هغه انجونه دي د خپل حق نه آګاسي او خپل هیواد ته خدمت وکړي دا نه غواړي چې دوی حقیقت برمله شي چې دوی اصلي څهره چې نورو جهانیان ته ښکاره شي چې طالبان هماغه شرکت مخ طالبان دي چې نه غواړي د علم سره دښمني لري او د ښځینه سره خو بېخي دښمني لري د هغې ښځینه ته اصلا د انسان په سترګه نه ګوري چې هغې ښځینه خدای پیدا کړي او هغه ته هم حق ورکړی ده که په هر شي په هر شي چې اوسي که په اجتماع اوسي جامعه فرهنګي سیاسي اقتصادي مګر موږ چې ګورو په طالبان اصلا دا دونه حق خزینه ته نه دی ورکړي که هغه زموږ تحصیل کړه او قدر خزینه مو هغه لاړ بهر ته ولاړ اوس هم هغه نور لیک هسته هغه په سرکو کول زنداني کول او که غواړي غرق وباسي هغه نه پرېږدي نو دوی څه غواړي د خزینه نه
من نه غلی صافی زبرت تاسو ترازم غلی لطیف خورم وردک صاحب تاسو ته هم مننه چې له موږ سره ګډون کوي په دې خبرونه کې تاسو څخه می پښتنه دغه د چې په دې ورستوي کې د شڅو د زده کړو فعالین چې نیول یې زیات سوی دي تاسو دغه ته په څه نظر ګوري چې په افغانستان کې هغه خلک چې د شڅو د تعلیم لپاره فعالیت کوي د هغو نیول ستاسو په نظر په څه معنا ده
سلامونه او نیکه هیله تاسو ته درنو ملمنو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو د هیله له چټو جوړو روغوسیږم مننه دا د افسوس او د تاسف ځای دی چې دا په قانون او په شریعت او یعنی د خلاف کار دی چې د یو کور لور او خور دانیول کیږي په زندانونو کې یوازې اچول کیږي، نو دا په کوم قانون په کوم حق د خلکو خور او لور دوی نیسي؟ کله چې دوی د حق ناری وهي، کله چې دوی د حجاب او د اسلام، نو په اسلام کې دا شته کله چې دوی وایي چې محرم، نو دلته په زندان کې دوی سره محرم چیرته دی؟ او په کومه ګناه؟ آیا د خپل حق غوښتل د دې خوار ملت دپاره یو کار کول آیا دا ګناه ده؟ د نجونو د تحصیل دپاره غوښتنه آیا دا ګناه ده؟ په دې ګناه په دې جرم مظلومه ښځه، نو دا خو پیغمبر علیه السلام دا ویلي دي چې د دوو نفرو حق به تاسو نه خورئ، چې هغه یو یتیم دی او بل مظلومه ښځه ده. نو دوی په دې نه پوهېږي، دا د دین او اسلام باور په خدای وکړئ چې په دې روژه کې موږ ډېر خوابدي کړي یو، موږ ډېر ځورولي یو، بس دیږي نور دا ظلم او زور د الله د دوی نه واخلي. او دوی هم په دې نه پوهېږي، دوی د الله پر ازادي د یو کار وکړي چې دوی د دین او د اسلام نارې وهي. د افسوس ځای خو دلته دی چې په دین او په اسلام کې دومره ظلم دی، نو موږ د چا نه ګیله وکړو، موږ چا ته فریاد وکړو؟ دا خوارې نجونې دا نور څه وکړي؟ چا ته فریاد اوچت کړي؟ چا ته یې ووایي د چا نه یې وغواړي؟ نو دوی خو د خپل کور د دوی شرمېږي نه، چې د دوی خور او لور پردیو ته لاس بوک کړي، د هغو نه خپل حق وغواړي. ولې ستاسو نه دیده؟ دا خو ستاسو خور او لور، ستاسو مور، ستاسو دوی ولې دومره محتاج کړي دي چې دوی د بیګانه ونه، دوی د ملګرو ملتونو نه وي چې زموږ حق راکړي؟ ولې دا زموږ وطن نه دی؟ موږ په دې کې نه یو پیدا شوي، موږ مسلمانان نه یو. نو چې تاسو د اسلام نارې وهئ، نو په اسلام شرعي حق د دې ښځو د نجونو ورکئ. د کار حق هم لري، د تحصیل حق هم لري. هغه خوارې ښځې او نجونې چې نیول شوي دي په زندانونو کې شکنجه کیږي، د هغو په حال یو الله خبر دی. ولې دا ظلم نه دی؟ او په اتحاد او اتفاق باندې خو الله رضا دی. زه د ټولو خپل وطنوالو نه دا غواړم، د نرینه او ښځینهو نه، چې راشئ زموږ په خوا کې ودرېږئ، خپل د حق آواز هم اوچت کړئ. نور داسې په پټه خوله هېڅ هم نه کیږي، خپل حق ترې وغواړئ، دا ګناه نه ده. نو هغه زموږ خویندې چې زندانونو کې دي، ولې د هغوی حق نه ضایع کیږي؟ هغو ته ډېره سخته شکنجه ورکول کیږي. نو راشئ چې لاس یو وکړو، خپل حق ترې وغواړو. خدا یواز زموږ مربوط نه کیږي، کدا د افغانستان نارینه د خیال کړی وي چې دا زموږ مربوط کیږي، نه. نو د دې د غټول زړه د تاسو ته، زموږ ګرونو ته، زموږ کارونو ته، زموږ خواندانو ته هم رسیږي. دا رسې نه ده چې یواز د ظلم په موږ باندې خوراشي، زموږ په خوا کې ودرېږي. کله چې مظاهره وي، نو راشي زموږ په خوا کې ودرېږي، زموږ د حق نه دفاع وکړي. ولې زموږ د دې وطن نه یو؟ نو بس دا به چاته ووایئ؟ دا خپل آواز، دا زموږ آواز به څوک واوري؟ نو دا زموږ خپل شرعي حق دی. انتقاد هم نه دی کړی چې کله څوک تماس نیسي چې زموږ خویندې د انتقادونه نه کوي، بې ځایه خبرې، دا بې ځایه خبرې نه دي. یوازې خپل حق هم غوښتلی دی، انتقاد هم ورباندې کړی دی، سالم انتقاد دی. غوښتنه هم ترې کړې ده، الله پاک ویلي چې خپل حق په زور ترې وغواړئ. څوک هم چې حق نه درکوي، په زور یې ترې وغواړئ. نو موږ د خپل حق په زور ترې غواړو. خو اخره خبر به زما دا وي چې که په زور وي، که په رضا وي، که په شکنجه وي، زه به د دو خپل خویندو، د دې خپل مور په خوا کې زه تر اخره حده پورې ودرېږم. ولو که زندان وي، هغه که شکنجه وي، که هر څه وي، زه به دوی سره تیر کړم. خو الله جل جلاله د خپل رحمت وکړي، خپل کرم دی وکړي چې دوی اصلاح شي. که چیرې د دوی نه دا ملک راضي نه وي، نو د دوی دا حکمداري به هم د شکست سره مواجه وي. نو د خوست په غونډه کې تاسو به هم اورېدلي وي چې په خپله حقاني صاحب ووي چې تاسو د خلک مه ځوروئ، نور د خلکو نه امتحان مه اخلئ، نور د خپلو په حرص پیسو پسې موټرو پسې مه ځئ، د خلکو ته کار وکړئ. د خلکو ته حکمداري په کار ده، د خلکو ته کار په کار دی، د هر لحاظه. هیڅ داسې یوازې تعلیم نه دی، دا زموږ چې زموږ تعلیم مشکل وي، دلته د اقتصاد یو مشکل دی، د تعلیم بل مشکل دی، د امنیت بل مشکل دی. نو زه نه پوهېږم چې دا خلک دلته د څه لپاره راغلي، آخر ته غواړي څه؟
مننه آغلې وردک، زه بیرته تاسو ته راځم. تاسو ټولو میلمنو وویل چې د هغو کسانو نیول چې د شوزو د تعلیم لپاره کار کوي. اغلی اوجی امیل ویل چې دوی مبارزه کوي، دا فعالین مبارزه کوي او د دوی نیول کېدل د اندېښنې وړ خبره ده. او همداراز اغلی نیازی ویل چې په افغانانو په هر دوره کې قرباني ورکړي ده. اغلی صافی ویل چې د طالبانو حکومت نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، الحمد کبله هغه فعالین نیست چې د نجونو د زده کړو لپاره کار کوي. او اغلی ورده کول چې د هغو فعالینو چې د نجونو د زده کړو لپاره کار کوي د دوی نیول کېدل به د افغانستان راتلونکي له تیارو سره مخامخ کړي. تاسو ټول په دې نظر یاست، اما کېدای شي طالبان بل څه ویل غواړي. زه غواړم چې د طالبانو د حکومت د ویاند اواز هم واورو په دې مورد باندې چې د قلم لارې بنسټ رئیس عطا الله ویسا چې نیول سوی و، وبخشي متی الله ویسا چې نیول سوی و، د هغه د نیول کېدو په اړه باندې ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویاند دی د مشته دا ډول ویل.
اول خدا خبر باید وکړو، نظام او حکومت قوانین لري، ځان ته د امنیت ساتلو لپاره اقدامات لري، او چا باندې چې مشکوک وي نیول کېدلی شي او توقیف کېدلی شي. معلومات غوښتلی چې دا په ټولو هېوادونو کې یو معمول ده، کومه نوې خبره هم نه ده او ډېره لویه خبره هم نه ده. بل موضوع دا ده چې ویساسې نیول سوی د غسره زور ساتی نه ده سوی، په عادي ډول نیول سوی ده او په عادي ډول ساتل کېږي. صرف د دې د یو غیر قانوني اقداماتو په اړه پلټنې ځینې کېږي چې ده درلودل، د خپل سری ډول ځینې غونډې تنظیمولې او ویل چې مقامات په جریان کې واچي، ځینې اقدامات یې درلودل چې پارونکي بلل شوي دي، په هغو وجه باندې څېړنو دپاره توقیف شوی. نور کومه ستونزه نشته، دا د حکومتونو حق وي چې د مشتبه اشخاصو پلټنه وکړي.
اوریدونکو، تاسو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ژغ واورېدی چې د قلم لار ټولنې د رئیس متی الله ویسا د نیول کېدو په اړه باندې د ازادي راډیو سره خبرې کړې وې. اغلی امیل، تاسو د ذبیح الله مجاهد خبرې واورېدلې، دوی ویل چې د ویسا نیول کېدن دومره لوی خبره نه ده.
خبره ده، دومره وحشتناک خبره ده چې هغه د یو سپیسلي ارمان په خاطر چې په شریعت کې د خلکو حق دی، انساني حق دی، بنیادي حق دی، دغه لپاره د غږ پورته کړی دا کوم جرم دی، کوم قتل دی، څه دی، دا حکومت ته کوم ضرر دی. حکومت دې ورته ووایي چې دلیل ورته ووایي چې ولې نه خلاصوم یا یې خلاصوم دغه تاریخ باندې. دا خو روا اکونه دپاره غږ پورته کول دا لویه خبره نه ده، بالکل دومره د وحشت خبره ده. دا 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 بالکل د انسانانو زړه ټکان ورکوي چې څنګه زه دا خبرې دپاره ته عادي خبره وایي، ته خلک زندان ته اچې توقیفیي بې موجبه، ولې چې تا دا غوښتنه کړې د انسانیت د یو ټولنې د انسانیت د جوړېدو دپاره یو خبرې چې هغه ملي غوښتنه یې غږ پورته کوي، یو مدني حرکت کې هغه درته جرم دی، ته نیول کېږي، ته زندان ته اچول کېږي، ته شکنجه کېږي، ته توقیف کېږي. دا خو خود نو دا د دې دپاره ده چې نور کسان باید غږ پورته نه کړي او خپل د روا حقونو دپاره د عدالت دپاره باید هېڅکله د حرکت ونه کړي. دا د دې دپاره ده چې خلکو فن واخلي، که تاسو غږ پورته کوئ نو ستاسو دپاره به دغه یو کار کېږي. دا د چا د خلکو دپاره یو پیغام رسوي چې غلط پیغام دی، او خلکو ته دا وایي چې تاسو دا غوښتنې چې تمام ورځ هر یو خپل ناری سوري پورته کوئ دې کې هغه امرسانی هم چې کلمې د امرسانی سره یعنی هېڅ کلام نه، امرسانی یعنی تر هغو چې مونږ یو دا به نه یي. نو خلکو دپاره دوی همدا کارونه کوي چې خلک تېنه پند واخلي او بیا داسې حرکت ونه کړي. نه، د روا حقونو دپاره خلک قرباني ورکوي، که زندان وي، که جیل وي، که که د ځان نه تیریدنه وي. زه فکر کوم افغانان باران کینه وي، خیر ده چې په عدم تشدد د لارې نه دوی خپل غږونه پورته کوي، خپل حقونه غواړي، نړیوالې متوجه شي، ودې ګوري چې دا ضرورت ده، دا اړتیا ده، دا د اکسیجن نم زیات اړتیا ده. افغانان دپاره سخته ده چې دا ټولنه آینده یې بالاخره دونه تبا و برباد شي او خلک خپل حق وګڼي چې دا کار چې زه کوم دا زما حق دی. نه، دا حق ثانه دی، دا ظلم دی. دا باید نړیوال ټولنه نور هم په دې فشارونه راوړي، کوششونه وکړي چې هر لارې نه کېږي دوی ته قناعت ورکړي. او که کوم بل هدف نه لري او د پردې شاته بل اهداف نه لري او د دوی غوښتنه یي، خو دا واقعاً افغانان ډېر غمجن دي په دې کار. ټول اولادونه یې بې سرنوشته شو، بیرون تلی نه شي، امکانات نه لري. دلته فقر بیچارګي دونه دوی لاس ګریوان کړي دي چې هر څه ترېنه پاتې دي. او هغه یو غټ چې پورته کوي هغه د پاره همدا توقف کېږي. اولادونه یې پریشان کېږي، کورنۍ ټولنه ټول اندېښمن کېږي چې داسې حالات ته څه ټولنه کې موږ ژوند کوو. دلته هېڅ قانون نشته. که قانون وایي چې د مدني حرکتونه باید توقف نه شي او حرکت دپاره باید اجازه وي، نو بیا دا کار نه وشوي، خو قانون نه لرو.
مننه اغلی امیل. اغلی نیازی، تاسې واورېدل اغلی امیل وویل چې په افغانستان کې قانون نسته، خو ښاغلی ذبیح الله مجاهد وویل چې د قانون له مخې د دا ډول خلکو سره چلند کېږي او حکومت حق لري چې خلک ونیسي.
دقیقا زه د مجاهد صاحب څخه یو پوښتنه لرم چې تاسې ولې جهاد وکړه، تاسې ولې مبارزه کوله؟ په دې خاطر چې تاسې دغه شکایت درلودله چې پخوانی نظام یا جمهوریت نظام ولې بکې یو څوک په سنت طریقه باندې برابر و، ژره به درلودله، پاچ لونګۍ به تړلې وه، او د دولت په نظر مشکوک معلومېدله، په داسې ځایو کې ناستې ولاړې کولې، په مسجدو کې د طالبانو سره د هغوی ذهنیتونه یې خرابول، مجالس یې جوړول، هغه به جمهوریت بندي کوله. نو دوی هغه به د هغه په خلاف باندې پورته سو، جهاد یې وکړله، غرو ته وختله، کومکونه یې د مسلمانانو څخه وغوښتل، د نړۍ څخه د جمهوریت د نظام د سقوط سبب وګرځېدله. بالاخره چې دوی ویل چې ولې داسې ظلم د چا سره کېږي، خو عازل قیاس ته خپله بېرته هغه تجربه تکراروې، ته بېرته خپله هغه ظلم کوې. ته مخکې تر دې چې که ته قانون لرې، ته مخکې تر دې چې د قوانینو د پلي کولو دپاره قانون کې خو داسې ده چې پر یو چا باندې چې یو جرم ثابت سو، بیا هغه ولاړسه بندي کړه، راس ولاړسه وینسه. مخکې تر هغه ته استخبارات لرې، ته معلومات لرې، ته معلومات وکړه، څېړنه یې وکړه. ناحق یو سړی ولې دونه بدنامه کوي؟ د دې د ښاغلي ویسا او د دوی هم فکره کسان چې داسې ځوانان په افغانستان کې چې فعالیت لري، د دې نیول ستا قانون نه دی، ستا طریقه کار نه ده، ستا حکومتداري نه ده، بلکې ستا دغه قصه ده چې وایي کشر ووهه چې مشر یې وبیریږي. ته دې تهدیدې چې هغه نور چې فعالیتونه کوي هغه هم ټول وبیریږي، چې ولا نه کېږي د دې خلکو سره، هغه د یو فلاني سر پورته کړل، هغه د سرکوبه سو. ته داسې یو طریقې څخه تا کار اخیستې ده، تا طریقه په کار اچولې ده، تا قانون په کار نه ده اچول، تا د قانون څخه استفاده نه ده کړې. په لحاظ د خدای قانون څخه مو بېخي ګر سره مسخرې جوړ کړلې، خدای نه کرده بېخي مو نړیوال ته وشرمولو چې مسلمانان عموما د شروع څخه د تر نن ورځ پورې په جنگ کې دي، او همیشه جنگ کوي، او همیشه مسلمانان د ښځو باندې ظلم کوي، ښځو باندې خشونت کوي. که په مسلمانانو کې یو دوه نارینه داسې پیدا شي چې د ښځو د حق دفاع وکړي لکه دغه ویسا غوندې، دا بېرته سرکوبه کېږي د نورو مسلمانانو د خوا څخه. ولې په دې فکر نه کوي چې تاسې اسلام او د اسلام قانون خدای نه کرده د بدنامۍ سره مخه کړله، خلکو ته مو غلط معرفي کړله، ستاسو په خاطر چې تاسې غلط یاستئ خلک مو متنفر کړله د اسلام څخه، د مسلمانۍ څخه. باور وکړئ چې دا اوس په افغانستان کې چې هر سړی ژوند کوي، چې ژره ایشی ده، د زور ژره ده، ولکه خپل په خوښه او په رضا پرېږدي، پرېږدي چې سنت زه خپل په خوښه تطبیق کړم په ځان باندې. ولې ته په زور را باندې تطبیقې؟ ولې ته په زوره باندې زما حقونه اخلې، ولې دغه حق نه ورکوې ټولو ته؟ خپله ته ولې یو قانون نه پاسوې چې نجونو ته د مکتب دروازې خلاصې کړې، پوهنتونونو دروازې ورته خلاصې کړې؟ هر تا وویل چې نجونې درته وویل چې هر رقم قانون چې ته ایږدې موږ هغه قانون ته غاړه ایږدو، هر رقم ایجاب چې ته وایې موږ هغه ایجاب تطبیقوو پر زر باندې. نو ولې په دا دونه وخت ستا دا قانون نه جوړېږي؟ ولې په دا دونه وخت ستا دا قانون نه پلی کېږي که تا جوړ کړی ده؟ قانون ټول شیان پکښې کې نغښتي. داسې نه یې نو چې قانون زما د یو مظلوم دپاره چې ته استفاده هغه مجبوره کوې او ته خپل د ګټې دپاره استفاده ځینې کوې، هغه دپاره قانون لري، او د نورو شیانو دپاره بیا امر ثانی ته ماتلې بیا قانون نه لري. قانون دې بیا چیرته دی؟ نو که ته قانون تطبیقوې او که ته ځپل شوی یې، که تا درد لیدلی ده، که د ناحیې څخه ته ځورېدلی یې چې ته ناحقه ستا ملګري ستا همسنګران نه حق بندې شوي وو، نو ته ولې نن ناحقه برته مغه کار کوې؟ ناحقه یو څوک بندې کوې، ناحقه یو څوک باندې فشار راوړې. دا ذهني فشار یوازې د ویسا دپاره نه ده، او د هغوی د نورو فعالانو چې دا اوس په مبسو کې دي، په سختو حالاتو کې ژوند کوي، هغه پخواني نظامیان چې دي ټول بندیان کړي دي، هغوی په سختو حالاتو کې چې دا اوس قرار لري، دا یوازې پر هغوی باندې فشار نه ده، تا ټول افغانانو باندې فشار راوسته ده، تا ټول نړۍ باندې فشار راوسته ده، په دې کار باندې، په دې عمل کار باندې دي. ځان د نړۍ ته یو رقم بلا معرفي کړې ده چې د نوم څخه د وحشت کېږي، دهشت کېږي. داسې یو ډول هغه ځای کې چې وحشت دي، دهشت دي، هلته قانون چیرته دی؟
مننه غلم یازی، بلې زبرت تاسو ترځم. مننه اغلی وردک، تاسو واردل چې اغلی نیازی ویل وی طالبان د زدکړو فعالان په دې خاطر نیسي چې تره خبره کیاو د نور خلکو جرأت واخلي چې هغوی بیا خپل فعالیت ودروي. خو تاسو د ذبیح الله مجاهد خبرې هم واردلې. شاغلی مجاهد ویل چې شاغلی متی الله ویسا پر خپل سر باندې ځینې غونډې درلودې او داس فعالیتونه یې کول چې حکومت ته یې د طالبانو حکومت ته یې په هغه اړه باندې حال نه ورکړي. نو په دې اړه باندې تاسو څه نظر لري؟
مننه. خو د ښاغلي مجاهد صاحب نه زما پوښتنه دا ده چې مجاهد صاحب، ما په خپله مصاحبه کې چې نړۍ ولیدله، نو ما تاسو نه غوښتنه کړې وه چې دا د پوهنتونونو د مکتبونو مسؤلین هر څوک چې دي ما سره د مخامخ شي، ما ته د قناعت بخش یو جواب راکړي چې تاسو څنګه ده مکتب هم تړلی دی، د نجونو پر مخ پوهنتون هم تړلی دی، د ښځو کار هم منع کړی دی، په کوم دلیل؟ خو بدبختانه چې تر اوسه پورې ما سره څوک نه دي مخ شوي. او بله، ښاغلی مجاهد صاحب چې د قانون خبره کوي، کوم دی قانون؟ آیا په قانون کې دشته چې او دوی ته زه حیران ورته پدې یم چې آیا دوی د عزت په نوم، د حیا په نوم یو څه پیژني او کنه؟ دوی ته د خلکو د خور او د لور، د ورور، د پلار د نیول، زندان ته بول، یعنی دا یوه ساده خبره ده، عادي خبره ده، ولی تاسو عزت آبرو نه لرئ؟ تاسو چې وجنې، تاسو د یو صلحامیز مبارزې په خاطر، یعنی هغه مبارزه کوي د خپل حق په خاطر، صلحامیزه مظاهره کوي، لاریون کوي، هغه تاسو نیسې په زندان کې په هفتو په میاشتو اچوي، آیا هغه عزت آبرو نه لري؟ هغه جنې بیا موږ خو افغانان یو، پښتانه یو، آیا تاسو د هغوی عزت آبرو ته نه ګورئ؟ دا یوه ساده خبره ده، د جنې د ښځه دا خو بیخي پرېږده، د نارینه چې تاسو بیا آیا هغه عزت نه لري؟ دا یوه کمه خبره ده چې تاسو هغه ونیسئ یا په زندانونو کې واچوئ او بیا ورته وایي چې نه، دا خو هېڅ یوه عادي خبره ده. که په کوم قانون کې شته چې تاسو یو بېګناه نفر، هغه که ښځه وي که نارینه وي، دا ونیسئ او بوز کومه غونډه؟ نو د دې غونډې دپاره ستاسو نه اجازه واخلي، خو تاسو ته خو یې داسې په کراتو ده تکرار کړې ده چې مکتب خلاص کړئ، پوهنتون خلاص کړئ، تاسو خو ورته غوږ نه دی، مجبوره ده یوه غونډه خو به نیسي. موږ په خپل منځ کې، موږ نجونې یو، ښځې یو، یوه جلسه نه شو راشي په دې برنامه، آیا لاریون وکړو؟ د کوم ترخي طریقې نه، صلحامیزې طریقې نه موږ مخکې لاړ شو؟ موږ یعنی ضرورت نه لرو موږ یوه جلسه ونیسو؟ د کومې طریقې نه؟ موږ خو غږم پورته کړو، لاریون هم وکړو، د رسنیو نه، د یعنی دا هر څه ورته ورسول، خو چا ونه منل، نو بیا موږ نه شو کېناستلی؟ آیا دا حق هم زموږ نه اخلي؟ یوازې دا پاتې دي چې موږ ته وایي چې ستاسو یعنی د نفس اخیستل، سا اخیستل هم باید معطل شي، چې دا هېڅ امکان نه لري تر امر رسانی پورې. کوم امر رسانی؟ مجاهد صاحب دې موږ ته ووایي چې کوم پروګرام د نجونو دپاره جوړ کړ؟ دوه کاله شول. آیا د وخت دوی د وخت په ارزښت پوهېږي؟ وخت ته ټول طلا وایي چې یوه ثانیه باید ضایع نه شي، دوی دوه کاله ضایع کړل. آیا دوی د وخت په ارزښت پوهېږي؟ دوی څه ته په تمه دي؟ نسه دا خبر چې څنګه حجاب د موږ منلای دی د جمهوریت په وخت کې حجاب د قران خبره ده، یعنی افغان ښځینې حجاب مراد کړی دی په ډیره ښه طریقه، چې حتی د سعودي د نورو اسلامي ممالکو حجاب داسې نه وي لکه د افغانستان، یعنی په نړۍ کې مثال نشته، ثانیې نشته د حجاب. ته کوم حجاب په دوی باندې یعنی مراد کوي؟ کوم حجاب؟ حجاب مراد شو بس څنګه چې ستاسو خوښه وه هغسې وشول. نور تاسو کوم پروګرام لرئ د دې ښځو د جنو دپاره؟ او د قانون کوم قانون؟ په قانون کې داسې شته چې صلحامیزه لاریون وي، تاسو بشه په هغو باندې داسې وکړئ، هغه وهل او ټکول هغو ته ورکړئ، هغه بوزې په میاشتو په هفتو باندې په زندان کې، دا قانون دی؟ کوم قانون؟ نه قانون شته. زه حیرانه په دې یم چې دا حکومتداري پخپله اقرار وکړه حقانی صاحب چې موږ په دې حکومتداري کې پاتې راغلي یو، نو چې تاسو پاتې راغلي یئ نو د خدای په خاطر پرېږدئ، خلک مه ځوروئ. د تر آخرین حتی پورې د خلک ځورېدلي دي، کړېدلي دي، نورې پرېږده خپل حالت ته. یوازې دا پاتې ده چې سای ترې واخلي، اقتصاد هم ترې اخیستی دی، تحصیل هم ترې اخیستی دی، آزادي هم ترې اخیست، هر څه هم ترې اخیستی دی. یوازې چې دا سا اخلي دا د الله په لاس ده. دا هم دوی چې بعضې یعنی سا ترې اخیستی دا خو یې اخیسته، خو د ټولو نه یې نه شي اخیستی. نور کوم قانون دی که دوی قانون وایي؟ هر څنګه اسلام دوی یوازې چې کومه مهمه خبره اسلام، موږ الحمدلله مسلمان وو، مسلمان یو، په اسلامي ملک پیدا شوی و او مسلمان به وو تر آخرین نفسه پورې. نو تاسو د اسلام نه داسې استفاده کوئ؟ اسلام چې پیغمبر علیه السلام، آیا هغه مشرکین چې اسلام ته دعوت کول په دې طریقه وو؟ آیا هغو ظلم کړی دی؟ هغه څوک به چې نه مسلمان کېدل په هغو باندې ظلم کړی دی؟ په کومه طریقه؟ ولې تاسو هغه طریقه مخکې نه نیسئ چې وي مشرکې ښځې دی به مبارک ولمانځه ته تلو، نو خځل او خاشاک پرې ورباندې اچول، د به غږ نه کړو په مغو لاره تورېدو تر هغو وخته پورې چې ښځه ناروغه شوه او دی پوښتنې ته ورغی، نو چې هغه ښځه مسلمانه شوه، ایمان یې راوړه چې ما په دې خځل او خاشاک اچول دم یې زاره او دی زما پوښتنې ته یوه ورځ چې خځل او خاشاک ورباندې ونهچول، د دې پوښتنې ته ورغی چې دا ښځه چیرې ده؟ د یهوده ښځه چې په ما باندې خځل او خاشاک ونهچول، او هغه ښځه د دې د مهربانۍ نه مسلمانه شوه. ولې تاسو هغه طریقه د دین طریقه خو هغه طریقه ده، ولې هغه تاسو مخکې نه نیسئ؟ نو دې ته وایي مجاهد صاحب قانون.
مننه.
په دې زه نه پوهېږم، والا په دې قانون کې موږ پاتې راغلي یو، دا دې موږ ته وښایي چې دا کوم قانون دی چې موږ نه ورباندې پوهېږو.
مننه آغلې وردګ. آغلې صافی، د متیو الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هیڅ ډول حال نه ورکړل سوی د طالبانو لخوا چې د پښتنو لپاره دې د طالبانو کوم دفتر ته ورسي او هغوی ته دې ځواب ووایي. د ویل چې طالبانو مستقیم د دوی پر کور باندې چاپه وهله او د دوی کور ته ننوتل، د دوی کور یې سره ګډ وډ کړ. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې یو حکومت حق لري چې پر هر چا باندې شک وي ورسي وینيسي. تاسو په دې اړه باندې څه نظر لرئ؟
مانه لازم پدې اړه نه یم چې دا د دلاسې چې وایي چې دا د حکومت حق دی چې دا کار وکړي. د کوم حساس د کوم قانون اساس دا حق دی چې د یو استاد او یا د علما عفو چې اوس یې هغه باندې د کور باندې چپه واچوه هغه یې واخلي ونیولي، په هېڅ یو قانون کې داسې نشته تر څو چې د هغه د حکم رانیسي چې دا کور تلاشي وکړي. دا د قانون خبرې کوي. زه هم دغه وایم چې ستاسو قانون یوازې د فعال مدني لپاره دی، د ښځو لپاره دی، تاسو هغوی باندې عملي وکړي. او په هغه قانون کې هېڅ د هغې ذکر شوی نه ده چې د ښځینه او نارینه دواړه حق لري چې تحصیل وکړي، کار وکړي، خپل وطن ته خدمت وکړي. آیا قانون یوازې یو برخه ده؟ دوی ویلي ده چې د هغه چې د حکومت پر خلاف انتقاد وکړي او یا کوم حقیقت خبرې وکړي هغه باید سونی ولسي، هغه زنداني سي. دا خو یوازې دا خبرې نه دي کړي په قانون. په قانون ډېر نور خبرې شته چې دوی عملي نه دي کړي. او رښتیا
زه فکر کوم چې زموږ رابطه له
بهر کې بهر اداره کې ولر شي دا غي خبر نه مني، ځکه کله چې د فعال مدني خزم زندانی کېدل سره کورنۍ اتلل چې پښتنه وکړي چې موږ هغه خور هغه مور چې زندان کړي چې دا هغه حال اصلا نو ویږي هغه ته سم ځواب نه ورکوي. نو څنګه خلک پوسیدي باندې څنګه دوی باندې خلک باور کوي دوی قانون باندې باور کوي؟ تاسو د کوم یو قانون خبرې وکړي که قانون دی ټولو ته یو شان دي که ستاسو چارواکو باندې دي که نور عام وګړو خلکو باندې دي، مګر نه دوی یوازې د عام خلک باندې او بېوزه خلک باندې هغه څوک چې د حق خبرې کوي هغه څوک چې اعتراض کوي غټ باسي انجنې ته درس ورکوي تحصیل زده کوي هغې رڼا ته ایسي او لارې سمه لار وتښایي هغوی باندې قانون تدبیر کوي او هغوی زنداني کوي دبوي چې قانون زموږ په حکومت کې قانون شته که قانون شته ټولو باندې یو شان اوسي. تاسو قانون یوازې ولې دغه شیانو باندې چې دا مهمه ده د یو هیواد لپاره چې باید د هغه نسل تحصیل وکړي د یو هیواد پرمختګ د هیواد پایداري او چې نور نړیوال ورڅخه وګوري خبرې سي د هغه د تحصیل کړه نسل هغه دي ترون لري اثبات لري چې باید تحصیل وکړي، مګر دوی توجه د اقتصاد نه دي خلق د وګینه مرکې کې دغه لپاره نه دي خلق د بیکاری نه تخته دي هوا نه دغه لپاره اصلا توجه نه کوي خلق مسافر کیږي زید خپل وطن ته خي آیا تاسو دا وضعیت ګوري په خپل وطن کې که یوازې د ماغه خلق شخصل هوا د ماشوم لپاره خدمت کوي هغه کوم جلسه نیسي هغه کوم مکتب دایر کوي خو نو څومره کې که تاسو وایي چې اجازه راکړي اجازه نه راکوي نو کمداسې پرېږدي خو دا نسل خو بې سواده پاتې کېږي. د دوه کاله خو مکتبونه بند دي پوهنتونونه بند سوی ده د دې دوه کاله ارزښت باندې دوی پوهېږي ته دوه کاله یعنې دوه کارنه افغان نجونو د تحصیل نه پاتو د دې جبران کول ډېره وخت نیسي په دې باندې اسمن دوی نه پلیږي یوازې همدا دي چې خلک د موږ حکومت باندې انتقاد ونه کړي که تاسو ستاسو حکومت باندې ستاسو ملت انتقاد ونه کړي ستاسو حکومت نه جوړیږي. دا خو موږ ګورو څونه ستونزې زموږ په حکومت کې شته ستاسو په حکومت کې څونه ستونزې شته د خلکو ستونزې حل نه کوي له دې چې تاسو راغلي د خلک د ملت ستونزه حل کړي ډېر هم زیات شوی ده. تاسو یو بلګه مونږ ته ښکاره کی چې تاسو کوم خدمت خپل خلکو لپاره کړی ده که اوس بیکاری که د جمهوریت وخت کې که لکه وو کدري ادریس ته وو اوس 50% غنم دي سوی ده که خلک اوسګار وو د حکومت کې کار کوي هغه د حکومت په بسلی ده مونږ کوم یو شی د حکومت نه شکایت وکړو چې دوی خلک باندې راوړي ده د ملت باندې راوړي ده که واقعاً دوی غواړي د خدای نه دوی تاریخي نو اسلامي حکومت وکړي په اسلام حکومت کې داسې نه دی ویلي حضرت عمر ویلي که څوک په اسلام کې دونه ډېر بندیزونه او دونه ډېر قید راوړي هغه خلک مجبور کیږي یا نور دین ته ولاړ شي یا د خپل هېواد نه وتښتي. اوس همداسې وضعیت زموږ په هېواد کې راغلی ولې د اسلام نوم بدوي دوی
مننه آغلی صافی آغلی امیل ستاس تخبه په دې اړه باندې پښتنه وکم چې تاسو د شاغلی زبیح الله مجاهد ژغ واورې دی د ویل چې شاغلی متیولا وی ساتنی غونډې درلودلې چې پر خپل سر یې کړی وي تاسو په نظر دغه پر خپل سر غونډې آیا باید متیولا وی سا طالبانو ته حال باید نوې ورکړی ورته ویلی نوې چې دای دغه سیغونډې لري زما په نظر فکر کوم چې اغلی امیل لمر سره نور قطه سوی ده رابطه اغلی نیازی هم دغه پښتنه به ستاس مخې ته کشیردم ستاس په نظر آیا دغه حتمی نه و چې شاغلی ویسا او طالبانو ته د خپلو غونډو په اړه حال ورکولای؟
خو مخکې مې چې یادونه وکړله چې کوم قانون په دغه مې یادونه وکړله چې که قانون ستا دقیقا دغه چلبازي به نه کوو چې دوی اسلام هم هغه څه چې د دوی په ګټه دي هغه تطبیقي یا چې د دوی په تاوان دي د هغه څخه سترګې پټوي. قانون هم شاید چې دلته د دوی ګټه وي هلته دوی قانون لري چې هلته د دوی تاوان وي بیا هلته دوی قانون نه لري بې قانونه خلک دي. نو دغلته که قانون وي قانون دا ایجابوي چې اول دوی باید د استخباراتو د لارې څخه هغه ښه بررسي کړی وای چې واقعا د دوی پر ضد کوم مجلس لري، د دوی دغسې غونډې لري چې دغسې خو هر انسان آزاد دی، حق لري چې د هر چا سره غونډه وکړي، مجلس وکړي، ناسې ولاړې وکړي، د علم او د پوهې او د روښنایي پیغام تر خلکو پورې ورسوي. که دغه ستا د دولت یا ستا د نظام په تاوان و، بیا به تا ویسار اغوښتی وای، کښېنولې به دې وای، خبرې به دې ورسره کړې وای چې وروره د یا به دې کور ته خط ورته استولی وای، یا به دې محصل ور استولی وای، د پخوا زمانه بېلغه کمونه اولیت را واچ چې افغانستان پرمختګ وکړي. د نړۍ په اصولو کښې دا دی چې تا ته باید یو پیام راسي، یو کمه د خو را وباسه ټلیفون یې چې ټول دنیا یې وویني چې دغه د موږ څو پیامه ورته ورکړي دي، دی نه دی حاضر سوی. که دی نه دی حاضر سوی، دی ملامت ده، په ځان کښې یو خلا بې لیدلی، یو خاشه به یې په ځان کښې لیدل، درته نه حاضرېدله. او که تا ورته خپل نه دی ورکړی، ته یې وارې ورځې، لکه یو قاتل چې ګیره یې پر کور باندې چاپه وهې او ګیره یې دسکرې او ته بندې کړې، دا خو په دې معنا ده چې نه یوازې پر هغه باندې ته ظلم کوې، ته نور هم بې
ډېره مننه آغلې نیازی ستاس د وخت څخه. اوریدونکو، د نور بستی خپرونې وخت هم پای ته رسېدلی دی. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
دا شنبې او یکشنبې په ورځو د ازادي راډیو د ځینو خوره خپرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي راډیو خپرونې په دغه ورځو کې د تخنیکي وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه نه خپرېږي،
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي راډیو ستاسو غږ.